سلامونه ستړي مشي د شپې نه به جدي تاسو مخه خلاصادې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د خبر پختونخوا په کرم کې د شیا او سونیان ترمنځ زمي کې په سر نه خته کې د وژن شو کسانو شمیر 15 د شتنو تر رسیدلې دي په سیم کې تاسو د راډیو د مشال برخي خبريال طریقه ورګځي وای د سیمي د پولیسو هغه راپور ته لاس کړی چې پکې ول شوې د نختیا ل پایل رئیس تر اوسه 15 د کسان وژل شو او یو څلور شپږ شپږ نو ټپيان دي د زمي کې پر سر د لانجا د جولای 14 د کرم په بشوره سیم کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنځ هغه محل پیل شو چې دا ویا جریب انتقال ځمکه پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه راټوله شوه سیمه ته له هنګور غلی جرګي چې جرګه چې قومي مشران امنیتي او انتظامی چارواکي پکې شامل دوربن هڅه کوي په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نخته کې مرګ شو بل رسول هغه زیاته شوه چې پروند جګړې په ډګر او مورچلو کې مړی و مندل شول په 2001 کال کې د کورم په بشوره کې د شیا او سنیان ترمنځ په نخته کې بل 100 کسان مړه او ټپین شو د غدواړو او په 2001 کال کې په مری کې توافق لاسلیک کړو چې په کې ول شو په کومه کې بعد زمکه هر لنجه د جرګو لاره حل کیږي بلوس فعالان ادا کوي امنیتی ځواکونه د هغو بلوچانو پر کاروان ډزې کړي شو د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډې ته روان وو د بلوچانو د یووالي کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوچان د ورکو کسانو د مندولو خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادر کې لوی غونډه کوي خو په خبره د بلوچستان حکومت د غبندري خارطه تللې ټولې لارې تړلې دي د کمیټې مشر مانور ما رنګ بلوچ پرونه پر خپل ایکسپانی پخانی ټویټر ویلی حکومت د گوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي د هغې په خبره امنیتي ځواکونو په مستون کې هم د بلوچستان پر کاروان ډزې کړې دي که څه هم د بلوچستان حکومت ویاند د ادعاوي رد کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د گوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کیږي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي بلوچستان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوچستان د حقونو په نور کولو تورنوي د بلوچستان د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاڅون پیل شوی دی دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو مورچه د شبکې دوه په پیښه کې ډیر شفغانان او نیپالی پناه غوښتون کې ټپین شوی دی د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې پرختون کې پاتې شول د نورو ټپونو برسېرنو او ژل له رختون رخصت شوی د پیښه د جمعې په ورځ په بالا پلانایګا ښار ته نږدې په یو لوی لاره شوې ده سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لاره ده په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتونکي د سربیا د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي دي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای له خوا د ولسمشرۍ تصدیق ترلاسه کړ نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې د مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شو ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 10 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي پزشکیان چې یو منځلارۍ حساسیتوال بلل کېږي د همدې جولای میاشتې په سر کې د ټول ټاکنو په دویم پړاو کې خپل سخت دریځ سیال سید جلیلی ته یې ماتې ورکړه په ایران کې له وخت مخکې دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوې چې 13 می میاشت کې ولسمشر ابراهیم رئیسی او د کابینې یو شمېر غړي د هلیکوپټرې د الوېدو په پیښه کې مړه شول تاسو خبرونه واورېدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واورېدل شئ نن د مری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته سوانان وای چې دوی نه پرې خودل شوی چې دا ورس مل ول منځي خو خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوبو د کړکیچ په اړه خبرداری ورکړی د دې سازمان په خبره چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ په پراخېدو دی خو په افغانستان کې د نن خلک څه وایي
بې وخته باران او مشو کښتو ته فائدہ مون رسوله بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلاً چې زغږی کوم د زور نه پورته ګرمي ده
لا دې سربېره کورمې ته به هم مور شو نړیوال مسایل ته به هم تم شو نور مطالعه هم شامل تیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشئ په دې خبرې خبرونه کې. ما زه فریده سیال د اوقا پیکار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانه یم. نن د زمري میاشتې اومه چې د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته د ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي خو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي یا آزاده توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو پاڼو کې لمانځلی ده. ورځ تفصیل سره کار نه ورو.
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډیری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په آزاده توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تاسفانه اوس وخت په آزاده نه ډول باندې نشو کولی افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي خو کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره موږ نشو کولی دغه ملي ورځ موږ په آزاده ډول سره ولمانځو. خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امنه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې یا هم د اولمپیک لوبې دي دغه ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو به دا وي چې د یو ګوند بیرغ به وي لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حس یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې نمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ پخوا په افغانستان کې منځله ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو د هغو خوا ته لاړ شو هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو زوخته په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ ولمانځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ. چاپ خپل مجازی پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. تاسمن د یووالي هوزمن غوډ د ملي ارزښتونو سره دی او سني حاکمانو ته د دې ښکارا کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
د دریم کال د چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو د پولیسو په پوستو پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تیرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور سور او شین رنګونه لري د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زمري وومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ وه. بل پلو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسولې د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په جوړونه کې ویلي چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلې وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغې ټولنې دغه راز ویلي چې په ګډو هڅو کیدی شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولی شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي افتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په ځانګړي توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسېدونکی حیات الله صدیقي وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
په سیمه کې وروستیو ورښتونو
د ښاغلي صدیقي په خبره که څه هم د طبیعي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو له امله د افغانستان د تازه او سبزیانو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه اونۍ تیریږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې د مدیریت پلاوي غړي خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډېر پڅه او کمزوری دی او پاکستان هم خپلې ګمرکي تعرفې نه دي ټیټې کړي. تفصیل سنا کاکړه اورو.
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی اوس د دې په سروس انګور راوځي.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تورخم باندې وړي او دا خو ډېر کم تاجران ډېر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
دا دومره تاثیر کړی ده چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. هلته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سفانم نلرو مجبوریو چې دل پتیر شاوونه ورکو پشل هوونه ورکو پیاوونه ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندیښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاء الحق سرحدي وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
اویلو کی بھائی دا مہربانی کوئی دے بنے نظر ثانی بکار دے دے سرا دو دوڑو ملکوں نا کم تاجران دی اگو تا کروڑوں روپے نقصان رسد لے دے کتا سو دے بنے ٹیکسوں کے اضافہ کو دا یقیناً با دا افغانستان حکومت ہم دے دیکھونا کم معلوم زی اگو من دا مسئولیات مالیات اگا با زیادہ کئی مونگ لگیا خپل کوششوں کو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه بهیر ډېر کند ډېر سست پرځن د ورځې موږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل اوس یا 150-140 کانټینر پروسه د پخوا په شان ته تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې اته وته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅلرو، خو اوس راځو یو نړیوالې موضوع ته. اسرائیلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان ووژل شول. د اسرائیلو پوځ تېره شپه هم د لبنان پر جنوبي سیمو بریدونه کړي، خو ویلي دي پر حزب الله د پراخو بریدونو پلانې د کابینې تایید ته منتظر دی. تفصیل اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دوه سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشتي دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې یې هر ډول لاسلرل رد کړي دي. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بیساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت د امر اختیار وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړی زرګونه پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن کابل کې د هپټایټس یا زیړی ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې ډېر خلک د دې ډول زیړیو په دې ډول زیړیو اخته شوي دي چې توی او کورنۍ د درملنې په منظمه توګه د درملنې توان هم نه لري. ورزو په تیړه نور تفصیل سنه کاکنه ورو.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغۍ اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یکشنبې په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او ته ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغي د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه.
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 2,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بېوزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینا وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو لبندیز مخ کې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربېره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بېوزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکارۍ ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بی کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سری ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام اسلو چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوي کولای شي چې دا زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کړي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د ځیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د زیړی نړیواله ورځ وه. زیړی چې روغتیا پالانې پټ یا غلی وژونکی بولي له هم له افغانانو قرباني اخلي. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دغې ناروغۍ اخته دي او له دې ډلې یوازې 6,000 پیښې تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوې. سږ کال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان کوم ډول رنځونه ګالي او څنګه ځان ساتلی شو، اسدالله لودین پرې دغه راپور چمتو کړی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1,50,000 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کېږي چې په ما باندې دا مرض لګېدلی. اول خارښت وخه، بدن مې ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو، سرګي مزړې شي خلکو راتېرو وعده دې جوړې
ده. د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یي 20 کلن عبد الله د همدی روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې توره غوندې واولې، ټول بدن مې خارښ کوي. یاره په دې حال خو دا په حال یعنی زه هېڅ شی هم نشم کولای، همداسې بس پوتې ما غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي، زړه مې پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 5 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپله یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاتې 340,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه ته دا ویل په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشوله دغه ته نه بیا له ښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې تعویزین او لګیناري داوا راکړه.
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 50 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړي خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپل به وازل دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نه اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه دا و ګولې نشته دي. هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی بیچارهګان څه نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضع مې بيخي خرابه.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورای د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مستر کې ګړي دی او نه مې کومل تاج په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې دون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دیدل مو ما په څاور کې ماینه تو کل په څاور کې مو ته ویل چې دا دې مراد د تور جګر دا څه کړای دی لکه دا دی ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړزې ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغه ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوی چې شخص مصاب کړی وي که چیرې ته پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکي ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړۍ او اختلاطات لامل کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا او صحت ته نشته.
د زیړی یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
دوی منی مایک درته د زهرا کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوربه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ سمکه پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 1,6 نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 5 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوڅ فعالان ادا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کولو او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلي غونډه ته روان و. د بلوڅانو دیوالي د کمیټې نن یکشنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د منډلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبره د بلوچستان حکومت د دغې بندري ښار ته تللې ټولې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر پرون پر خپل اکسپانی ویلي حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامول هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېرن وو او روغتونه رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالانکا ښار ته نژدې په یو لوی لاره کې شوې ده. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له خوا د ولسمشر رئی تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته د دغه تصدیق ورکړې د رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمینی په جومات کې جوړ شوی. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپلو همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خود بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
پټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
چې کله خمار ولا ما نه به ما ته اولاد خوند راکو نه به فامیل دی چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه سیالته دی وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله کومندان صاحب
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزیه ته بوزو.
سمانه کومندان صاحب مخکې شه.
کومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروي کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره سوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخ کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دلې اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فرا، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوي ویل شوي، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل، او دې 5 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کاره ګوښه کړي دي. خود دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو، او په تېرو 10 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هېوادوال معتاد کړو. افغانستان د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هېواد وګرځاو. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي، او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته وو، قاچاق یې ټولې دنیا ته وو، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو 3 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځلې نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داس زندگی داس تاسې وینئ په سره کوم ځای کې ځوان کوو پنځه نفر په دغه عمل باندې اخته یو کار خو ډېر خدای چې دغه ځای پیدا شي چې سره یې پکې پریدي و داس ځای نه چې فقط یو ځای زندان ته واچ و هغه تګي خو چې لیک سم ځای پیدا شي چې د ترکول ځای وي تر خو ډېر خدای.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 300,000 ته رسیږي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړي چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخ شی ستونزی دیر ولی شی که مو گولایتونو تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوست دی هر او رزی به تیره دو سرا ستونزی دیریگی پا بلا بلو دولونو سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنی تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو او احتیاط د وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.29 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شوي معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې عمله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي؟ باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالیدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډه ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پو ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دي نشي، خرڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي، مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دي پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یوه نه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغا زمون دی او ما زوی د اغه سیګریټو کې پودر را باندې وال د سره کومه وخت ما دمدې نشي ته دوا مرکو یو وخت نه بعد د سړی مان جدا شو یا دوه درې ورځې نو ما باندې ډیر او بعد حالت راغی مریض ولم ځان می درد کو بس خبر نوم چې دا د نشي تاثیرات دي دوا مې وخت سره پری وتلم دوه ورځې بعد زنګ وو ما زوی می چې څنګه چیرته او ما ورته ویل زه مریض یم ولاز نه سم درد هغه ویل ته د فراشه جوړیږي نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سیګریټ بیا په ما وال دی کې همدا هیروین ول نو زه جوړ تیار شولم بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې بیا هغې ماته دا جواب راکړ چې زه م دې نه خبر نه وم اولین ځل مې و بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدې شولو درې څلور کاله م دې ته دوام ورکو درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله بیا دوه درې کاله صحت ولو داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه یې راکړه ورکړه هر جی کې شته حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه یعنی پانتون وو پانتون کې د مالی بخش کې وم یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو بانک سیستم وو بیا به مهغې ته سمشتر واخپل فیسونه یې رسول دغه د مونږ وظیفه وه یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول ډیر جګر خونه شول نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو بیا والا ز کې شفاخانه ته وړل مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې نو چې کله دوباره پیراغله ما تکرار شو ذاتی ژوند مې مستاسته په تریخېدو شو زه چې کله خمار ولم نه به ما ته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچوو وار به مې کوو په فامیلو باندې په شیشه به مې ماتوله په چای جوش مې ویستې ده نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوک وخوړل هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه او هغې انکار وکړه ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده بیا د ما پلار یې وغوښتو بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري دا ښځې زما وویلې چې نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم نور کچیر زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکم دا ژوند زما تریخیږي دی نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ سي نور دا کاوال زلو ما سره داسې واده وکړل بل ځار نه کوي بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی خدای پاک دې نورم د دینه وساتي او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي دا آخري مرحلې دي دې شي ځکه چې دا خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روغ دی دا واغې باندې څه حالت تیریږي دا خو مونږ احساس نه لرو دا هماغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی دا یا محفل کې یادوي دا په هغې هغه حالت تیریږي نو روغ دی خو په خپلې نیشي کې په هغې به څه خبرې شي د خپل د ځان نه خبر نه نو د دنیا نه به څه خبرې یعنې نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو دې حد ته چې یا د خدای مونږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کې نور
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خیر و خیرات خوراکه خدای مولا غم او ساته کندیم دا وړو وړو بچیان را پاتې دي اجی صاحب یو خیرات خوراکه
کنه دزل څه کوي ته ناشته
کندم په واد لکه دی اما یو خیر و خیرات ټولوما
کمانډر صاحب اجی ما شوما ته وګوره تم تیز باران وري ټول په بول هم دې خشتي دي خو دوی بیا هم نه ربي دره کیږي
خو وای ما شوما خو څومره شوخ وی یوا شیبا ما را من کینی
کماندان صاحب هغه خودی مالدار و خلق و اولادونه شوخی و لوبی کهی زما بیچارگی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه طول اوراز بیدی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دی دوم آشومانو خسترگی رانی دی رانو سترگو بیده دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیمی دی دو دی خوب هم درست دی
دا سنگ خوب ده تا پر رانو سترگو خوب لیده لی بی
کماندان صاحب درازه ازی هر چو خوراو ما خود دو ایس نبیداره کیگی بیخیل کمری چی
بیخیل هم دا خوب بیخیل کمری چی بی
زمان بیچاره گانا اولادونا خوب و جوان دنیا هم لکم ری چی بی جوان خود پشتده رو خلکو دای من کلا پجوان دیو که حسابیو
نو چی پمرو که حسابی نو چنگ طول او رزلتا ناسته او چگه وحی نستده که گی او نغای رازره گی دایو کل که گی چار او رزی پده چاو کی وینام
نو چه حکم کماندان صاحب مجبوره یم چه سوال اونه کم چه شای او خورو
گرده چیر دادای
کور
نه کور
می
آل...
نه
نه
کور نه لرمه
د سړک په غاړه ژوند کې وما راغ ما وای خامخا خبره شته اشرفه
بله کومندان صاحب
په دې خزه کې خامخا فساد شته دا خزه له ماشومانو سره موټر ته پورته کې چوزیه ته بوزو
سمه کومندان صاحب مخکې شه
کومندان صاحب تاسو یې زبون بیچاره غانه نه څوړی امراسته خو نه کوي را سره راسته مو دوروي او دې ته مو ولي بیا څه ګناه مو کړی دا
موږ ستا به باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قومندان صاحب اوزې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غوړو ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راجا ڈاکٹر صاحب خیر راغلاس
خیر یو چې قماندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
انداره قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول متاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي خطو در اگز اکبر خان تا زنگ ہوا هم چه دیدی دوسی پات کار مختیو سی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ښه
په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراستوم چې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قومندان صاحب همداسې به وکړم
دا زید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامن
د زهرو کاروان
تیچی بیا براشی گرانا جوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا Post